بجو شوي دوستانو د ازادي رادیو په مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله کې مو هرکلی کوو. افغان حکومت وایي په اسلام آباد کې افغانستان سفیر به د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې سبا ګډون وکړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. نور یاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سرکړیتو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. په نیمروز خوست ولایتونو کې چارواکي د ښوونځیو د شاوخوا 250 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په توګه به می چاودنو کې لکتر لګا 450 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې د سبا په غونډه کې به په دې ته په پام سره چې طالبانو د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره کړې او پسرلنی عملیات پیل کړي، د هغوی په وړاندې د دې څلور خځې کمیټې د غړو د راتلونکو اقداماتو په اړه ډیر تمرکز وشي.
اضافه تر بحث ما برای مو اقدامات بعدی که اینا حاضر ما شدن برای مذاکرات صلح بالای او متمرکز خواهیم.
د څلور اړخیز کمیټې په مخکنیو غونډو کې خبرو ته د طالبانو د نه حاضرې دوه په صورت کې د غړو لخوا د پوځي اقدام ملاتړ شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند پر 25 مادو دواړو لورو د تېرې یکشنبې په ورځ موافقه کړې او د دواړو لورو ترمنځ اختلافي موارد نه دي پاتې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له تور لسته خدای حکمتیار په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو د نومونو لرې کېدل د حزب اسلامي یوه مهمه غوښتنه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سره چې ډوله موټر وچوي. په نیمروز او خوست ولایتونو کې چارواکي د ښوونځیو د شاوخوا 250 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د نیمروز چارواکو وویل نن د دوو ښوونځیو 240 مسموم شوي نجونې روغتون ته د درملنې لپاره ولېږدول شو چې د درېو روغتیايي وضعیت نازک دی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه د پیښې اصلي علت نه دی معلوم، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په ښوونځیو کې ګاز پاشل شوي وو. په خوست کې هم په ورته پیښه کې د دوو ښوونځیو 130 نجونې مسموم شوي دي. یو شمېر مسموم شوو زده کوونکو ویلي چې په ټولګیو کې یو ډول بوی احساس کړی و، خو ځینو نور بیا ویلي چې د اوبو له څکلو وروسته مسمومې شوي دي. له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولو یا ګوزن پر ضد پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي تیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کرکټ د ملي تیم کپتان اصغر استنگزي ازادي راډیو ته وویل
مایند خویندرونه چې د خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه ورکي، موږ راوته نه لپاره چې د کوم نقصان نشته، لکه موږ تاسو د ماشومانو انده ده. نو دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو په دې سراسري کمپاین کې به چې تېره ورځ پیل شوی له 9 میلیونو زیات کم عمره ماشومان واکسین شي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په څو جلا بم چاودنو کې لکتر لګا 450 کسان ووژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغو چاودنو کې د غراز د لسلو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاپ په یو سرخلاص مارکیټ کې وشو 28 کسان ووژل شول او له شپېتو زیات ژوبل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعهګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په گاوند الرشید سیمه کې شپک تنه ووژل او یوشت تنه نورې ژوبل کړل. وروسته د صدر په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان دي، په یو مارکیټ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او له ډیر شو زیاتې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې په یو پیغام کې د الشاب د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړې سلاحکار بنندې استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د سپینه مڼۍ سلاحکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکو کمیټې ته په یوه استول شوي لیک وویل کاري مسؤلیت په پام سره که د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بن روس ته په استماعي غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي، دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روس تېره اونۍ دغه جنرال ورسته له غیره پورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړ لپاره داسې یو فضا رامنځته کړې وه چې د اټومي تړون لپاره عام ملاتړ ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د 15 کسیزې امنیت شورا د نورو دایمي او موقتي غړو هیوادونو له چارواکو سره په ویانا کې له خبرو وروسته وویل
The unified Libyan government must move forward.
د لیبیا متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډي قومندانۍ د لارې د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم وویل د بډې ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منځوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرنس ټاکل شوی و د مۍ په 10مه پرانیستل شي د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له اساده رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې به افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې ایا د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه د افغانستان دریز بدل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشه
اوس د افغانستان څخه یوازې مستفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیئت نه دی او موږ غواړو چې سفیر فقط نشته.
لا خغلی اندیشه سره په مرکی سربیرا د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو اترو د افغانستان د ثبات د شورا له یو مشر سید اکبر غا سره مرکه لرو. همدارنګ به واوري چې د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د بې ځای شوو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. چارواکي وایي د روزګان د دیراوت ولسوالۍ پر ودانۍ یو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې موضوع باندې رپورټ ولرو. دا بم وبرې چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبري اعلانو سره یې تاوتریخوالی کړی. او فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سږ اوړي ته وځنډول شوه. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیز غونډې په پنځم پړاو کې ګډون کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وی د چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار انتخاب کړي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې وروسته اقداماتو په اړه خبري وشي. تفصیلي په دې رپورت کې افغان حکومت وایي دوی وس حمله پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان د ورسره د سولې خبرو تکینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده لړیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال صدای رډیو ته ویل د اسلام آباد په قربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استادو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نو موړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبري وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لار غوړه کړه، نو په غونډه کې بلدي ورسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاري را خود آغاز کردن که خوشبختانه موافق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوی طالبانو په وضاحت د جګړې لار انتخاب کړه، پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نو نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر هغه اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیز ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې ورسوي کې د دې ډلې غونډې ورسره لاغې وزنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې تر هي د اټکل سره سم بریالۍ نشوه او هڅې چې پریکړه شوې وه. طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیز ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل ولوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخل ولوی په بخانوي څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات وکړي او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو. بلکې تعهدات
چې قبلن مذاکرات صورت گرفته قبلن
بلکې پر هغه شمنو خبرې کوو چې مخکې پر موافقه شوی او د دې شمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې لیویلو یو خنړی عملی وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ته غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوال ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیاد دقت وکړي، له عمق استراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راوچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګ ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ د دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشوی د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې د طالبانو چې طالبان دي د سولې خبرو ته حاضر کړي. له د افغانستان د دریز او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ترې چې په دې غونډه کې به د افغانستان لوري نه څوک برخه واخلي.
افغان له لوري څخه زموږ تاثیر
اندې شاسه به افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخت به خبري نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات و نه کړی چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، نو په خپل هغه دریس کې څنګه یو او زموږ دریس بدل شوی نه دی او دا چې د چاژنبه یو څلورخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي، زموږ توقع دا دی چې ټول ارخونه بین دلی ارخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنه چې کړې دي په پخونی او میټینګ کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنۍ میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې چینی او مو سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنه کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راغلی شي راضی شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سازی بود تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسی او طالبان مذاکره میز ته کیږي او مون سره مذاکره به وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د حیات و رئیس و. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیئت نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به ایرازي او د مذاکرې په میز باید کښېني او دا نه شو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده، سبا همکار رضوان مراد د اسلام آباد د څلور اړخیزي غونډې په اړه د افغانستان د نجات د شورا له مشر اکبر غا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د اسلام آباد غونډې ته څومره هیله شته.
زه فکر کوم له دا وخت زیاده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دې ته غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و، نو طالبان ما فکر باندې د څه و چې پر غونډه ته په شک په سترګه کتل، نو بیا هغه و چې دې سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ، طالبانو دا نه و منل، ځکه په دې نسبت باندې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا به په نور باندې یو شی تحملي دي، موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه و نه ملګری کولو، نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مر باندې تحمل کی او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان د حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک او لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب وزریه ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنۍ عملیاتو پیلول سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوړه کړي دي، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تشویق کړي دي. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه لمنځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سولې قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاتې ده او د نړۍ وګورایم چې د افغان حکومت تشویق لیدل شي یو لاسو راځي پندل زر د مخه ا دامه وکړه، هغه ادامه کې ډېر د تخثیر علاوه د طالبانو د طرف هم کېدل شوی چې دا دی اوس کړي وای نه وای کړي یې پرې شو وای دا وخت ما فکر باندې د ادامه نو دا د دې وخت چې هغه د سولې او ضروري او مذاکرات وخت بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وای زه فکر کوم دا غو سره بیا مناسب د حرکت نو او بیا په دې حرکت باندې موږ څه ویل دل چې د مولست افغانستان غبرګون منکو ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په ورسته حمله چې په کابل کې اوس وای په نور ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولست افغانستان دا واقعیت دی. د موږ اوس مزار ته راغلی دلته منن جلسه و خلک مراغوش دي، خلک تم نزا وای چې ولست بای چې دغه وسپارل سی او اكو اختیار د مشکلات افغانستان ولست حل کی د مشکلات لپاره ولست لار برابر کی. ولست افغانستان واقعیت دی، هغه در بدر دی ورس ورس باندې نورم د در بدرې سره مخ کیږي، شپږ دې ښکار او دې ښکار کیږي په افغانستان کې جنگ دی.
دوستانو سید اکبر غا د افغانستان د نجات د شورا مشر او چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې د څلور اړخیزي غونډې په اړه ټاکل شوې سبا وشي د ازادي رادیو مرکه اوریده. زموږ غلا ازادي رادیو نوري
جنگ دولک
سول او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چارواکی وایي د روزګان د دیراوت ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې اته وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په عین حال کې د دیراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او کچېرې مرکزی حکومت مرستې ته ورنشي نو د ولسوالۍ به سقوط وکړي. صادق رښتینی د موضوع له نور تفصیل سره.
د روزګان د دیراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالی حمله کړي چې وسم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالی ډیر برخې نیولې او که مرکزی حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی بل ډیر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حمله په اړه درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړي توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي خو تر اوسه کومک نه دی ورکول شوی او نه هم د ولسوالی د سکوت څخه د ژغورنې کومه بل هڅه شوی.
جنگ رو سار پر پنجم جو شروع سوئی دی دا بازار تو پورې د لونډانو په نامه لوړه لونډانه او ښکته لونډانه دا چې د منان تر پله پورې زموږ کې چې ټول د طالبانو نیولې ولې نو تر پنځه بجو باندې جنګ شروع شوی دی. بیا هم زموږ قوه یې په مقابل کې ورته ودرېدلې خو بیا هم دوی یو اندازه په شا تښتېدلي دي. اوس هم جنګ د خراب و خروب روان دی، جنګ جریان لري. په تاسو باید ووایو چې موږ د مهماتو او د تیلو کمبت لرو چې دا درې میاشتې پر موږ باندې دوې میاشتې لارې تړلې دي.
دوستانو و موریدل چې د دیراوت چارواکی وایي طالبانو په دې ولسوالۍ برید کړی دی او د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې دي. که څه هم دوی ویلي دي وروستۍ حمله کې چې د ولسوالۍ پر ودانۍ وکړه اته وسلوال طالبان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته باغه کسان ونیول شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخوالی کړی. په دې اړه د ناجیې صافۍ راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې په کابل کې د وروستۍ مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ډېر ژر ونیول شي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ د هغو دوستانو د همکارۍ غوښتنه کړې کوم چې د دوشنبې ورځې د مظاهرې رهبري یې کوله تر څو د هغه کسانو د پیژندلو لپاره له موږ سره همکاري وکړي چې تېره ورځ یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی.
د ازادي رادیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یو شمېر خبریالان او اکاسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مظاهره په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا وهل شو او د زنیو تخنیکی وسایل هم مات شول. اوس مهال د مظاهره کوونکو لخوا د خبريالانو وهل او ټکول د ډیرو خبريالانو تون اکسل عملونه هم راپارولي. دوه تنو افغان خبريالانو فرید الله او احمد جاوید ارزومن ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت نو وغوښتل چې د موضوع جدي ونیسي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
زی په کلک ټکو باندې د غند مجبدي کې داسې کړی وی چې بل اخر ژورنالیستانو باندې دوی ته توهین وکړو د دوی کامرې مات شوې دوی وو وهل. ژورنالیستي کې ګناه ویني دوی مونږ ته وایي چې ژورنالیستي ګناه ده. ژورنالیستان سره ورسره لیدنه باید داسې وکړنې ونی شي. دا ډېر یو بد عمل وو، یعنی خبریالانو سره داسې وحشیانه عمل هیڅ تحمل وړ نه دی. مهمونږ هیله د حکومت او د چارواکو نه دا دی چې دا کسان د شناسۍ وکړي، د قانون منګول ته وسپارل شي.
په همدې حال کې نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې د دوشنبه په ورځ د رسنیو له اتو کارکونکو سره ناوړه فزیکی چلند شوی او دوی غندي. لبل خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبريالانو وهل او ټکول د اندښنی وړګنی. دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دغه ازادي رادیو ته وویل
د رسنیو د کارکونکو په وړاندې متشدد حرکتونه هغه ټول چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اندښنه دا پرور. موږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله لرو چې د رسنیو د کارکونکو خیال وساتي. دا هغه خلک دي چې د دوی د ژغ پر رسولو او د اطلاعات پر رسولو کې د دوی سره همکاري کوي.
نوموړي همدارنګه وویل له خبريالانو سره تاوتریخوالی د رسنیو په روحي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او بیان ازادۍ باندې منفي اغېزې کوي. ښاغلي حکیمی وویل د دې ترڅنګ د رسنیو یو شمېر کارکونکو هم ګواښ کړی کچېرې له خبريالانو سره بیا ځلي داسې چلند وشي نو دوی حاضر نه دي چې دا ډول پروګرامونو ته پوښښ ورکړي.
اخواله نیمروز نو ورکړل شوی ریپورتونه وایي چې نن کابو 260 تن انجونی په دوو خونځو کې مسموم شوی چې ټول روغتون ته د دربلن لپاره وړل شوی دي. نور حال د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې
په دغه ولایت د پونې له چارواکي وایي چې د غنجونو په استقلال او شهید ګلمکۍ شونځو کې مسموم شوی دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیق معلوم نه ده چې دا کسان څه شي مسموم کړي، خو لومړی څېړنې دا ښیي چې د غنجونو د ګاز د پاشون له امله مسموم شوی دي. تر اوسه هم د معلومه شوی چې دغه مسمومیت علت څه دی، خو هرڅه چې وي هدف یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي، خو شاید همداسې خبرې وي چې دغه پیښې لامل شوی دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت دغه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 260 تنه نجونې د درملنې لپاره راوړل شوي چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت دغه روغتیا رئیس وایي چې د دې څېړنې روانې تر څو دغه پیښې جزئیات په ډاګه شي. 260 تنه روغتیا روغتون تر وړل شوی دی او ویلته د مسمومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی ځکه هغه وروسته تربین تر معاینات معلومیږي د راوستل شو ناروغان علایم دادی چې حساسیت او نفس تنګی لري له بلې خوا د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې پیل کړې تر څو دغه پېښه عاملان ونیسي د نیمروز ولایت امنیت قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د ښوونځیو د امن ساتلو لپاره یې نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولی دی
بر یکی از مکاتب دیگه هم شده بود چند وقت قبل حال که دومیش
در امروز ولایت په یو بل ښوونځي کې همداسې پېښه شوې وه اوس چې په نورو ښوونځیو کې هم وشوه نو زموږ جدي څېړنې په دې اړه پیل شوې دي او په دې برخه کې به ټول موضوعات تر تعقیب لاندې نیسو او وروسته به یې تاسو ته په ډاګه کړو د نجونو مسموع کېدل په امروز ولایت کې د پوهنې پر بهید باندې اغېزه کړې ده دوتن هغه ښوونکي چې نن یې په ښوونځیو کې زده کوونکي مسموم شوي وایي که چېرته امنیتي مسؤولان د ښوونځیو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي نو کورنۍ حاضرې نه دي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کراباخ پلانجمنه سیمه کې د اوربن پاړه خپل ژمنه نوي کړې او موافقه یې کړې چې شخړې ته به په سوله ییزه توګه د پای ټکی ږدي په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نوارو
امریکا فرانسې او روسیه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې په راتلونکي پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي د موافقه د امریکا روسیه او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند لماتې دوه راهیسې مخامخ خبرې وکړې دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوست ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو د باکو او یوران ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده د ناګورنو قرباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه په دغه جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شول او سلګونو زره نور بې ځای شول د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملی سوه خو په جګړه کې شکیلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل شول نوی شخړې ته د پایټکې شودل په مقصد د روسیې فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغښتل لغونډې وروسته په خبرسوي اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري
دوستانو زموږ کګلا ازاده رادیو ناوړی فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو د مشرانو غونډه سګ وړي ته وسنډول شو سلطان محمد سرور د رويټرز خبري اژانس په استناد د ریپورت نور چوسیات تروري
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وزنډول سوه خو سګ وړي به وشي د رويټرز خبري اژانس ریپورت زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تاسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي د فرانسې جمهور رئیس نن سه‌شنبه د یورپ 1 رادیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روان میاشتې په 1 وشي خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغه نیټې کې مصروف دی فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په 1 نشي راتلی غونډه وځنډول سوه خو به شي په اوړي کې به وشي هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو استعمار بریدونه تروریستي بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په هکله هم خواشیني څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصی سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصی مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبه تفصیل زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې هم کتلای شي. سید سمي عباس په استودیو کې دی او په روانه نیم ساعته